سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو وري او سم د یوې ځانګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړې راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتونکو نستړی کېدونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت غوښتونکې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بېلابېلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو ز خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکه وکې او دیو بل د حال او حال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مو څه دی او چرته زیږیدلې په کوم کال کې وزیږیدې سبب مو څومره ویلې دی زده کړې مو څومره کړې دي او اوس څه کار کوي چرته میشت یې؟
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په قمر میلا نظام پور نوخار کې زیږیدل. بیا می ابتدائی زده کړې تر درېمو پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړی دی. دولسم می د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړی. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامیہ کالج نه ګریجویشن وکړو. د اسملا کالج نه بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملا کالج نه می بیا ایل ایل ایم کړی دی. په 2000 کې زه د وکیل شوم. وکیل وکالت لائسنس میں واغستو او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چې سره پیر کیږي. بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم. دلته دغه هلې ځلې دي او بیا چې کوم دی ما ایل ایل بی کړی دا. بیا ایل ایل بی سره چې دی نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دی د وکالت سره بدلتا پا فیڈرل اردو لائی یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ماں دغه حالی زلی دی ورسرا دا ادب دا حالی زلی ہوم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وي یو خاص میدان وي. څوک شاعري کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي. تاسو هر څه کوئ یعنی موږ تاسو ته آل راؤنډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چو صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یار زه آل راؤنڈر براته نه وایم بس دا خبره دی درست ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تبازمایي کړې ده. شاعري مې کړې ده ناول مې لیکلي افسانې مې لیکلي تنقید کتاب شته دی کره کتنې خاکې مې لیکلي نو په دې لحاظ خو ماته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي. نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپل وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعرۍ موډ مې شوی شاعري مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی می لیکلی نو دا سیزونه بس دا ادب سره چوکې دا ټول سټڈی په یو ځای روان ای نو چې کم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وی نو بیا کوشش کی چې سړی هغه سیز چې تا تکلا دا هغه سیز اشاره وشي نو په خپل بیا سړی هغه طرف ته توجه کی هغه سیز ولیکو. نو شاید دی وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیک کړی د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس داسې دی لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي د غشانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سره هیڅ خونه ده شوی ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پویږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پویږي نو داسې خونه ده شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی بالکل همدا سې ده چې همدا سې وګڼه چې په ایسم نه پوهېږم بس ټول چیزونه ته مې لاس اچولې
تاسو لکه چې خپه شوئ مخاف خټک صاحب ما داسې نه دی ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ ما خاص یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري وسم کوم ما د شاعرۍ سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو چیزونو باندې ما تب آزمایي کړې ده خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلی نو ما کوشش دا کړی چې په هغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی که ما تکل لیکلی نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلی کېږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلی شوی ما ته څنګه لیکل په کار دی نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټډیکل بیا ما ترجمه کړي دي فرانسیس بیکن ما ژباړلی دی نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې د کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده نو تر څه حده خو داسې ده خو زه دا نه شم ویلی چې بیا ګینی زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډېر ځان پوه کړی دی نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی نو ماسټر خو بالکل نه شم ویلی خو تر لږ لږ بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی نو بیا ما لیک کړی خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه دا ټول سټڈی یو ځای روانه یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوري که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرڅېږي ډېر لوستونکي لرئ کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپله ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما خو ته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته بد اندازه لګي چې څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایډریس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پې وکړي یا ما ته ریسپانس راکړي چې خ کتاب لیکلی شو هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چې دا د ښه کتاب لیکلی
مننه یار زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم
دا چې دا زما د پیره هر سر څه دي او نو په دې وجه نه نور د ګټې غټې خو څه گنجایش نشته خو دا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما داسې وکړه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم به چې کله دا جذبه سړه شوه خپله به غلی کینم
کومه څو کتابه چاپ شوي دي او په کومه کومه موضوعاتو نمونه یې څه دي
زما تر نن نه پورې چې دي نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دي هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره زه شعر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری وا او هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشتو په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعری د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسٹی کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتاب هم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورکی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران صاحب باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پګړی بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل څېړنه ده یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیه او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کره کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټې جنگ ناول دی پښتو ټپو کا انګلو ریخته رنگ و رهنګ دا ما اردو انگریزی تشباڑی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما دا میکاولی دی پرنس او دا خوشحال خٹک دا دستارنامی پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو آغا دا فرانسیس بیکن دا تکلون جباڑا دا بیا کاکڑے غاڑی دی چی اردو انگریزی تا ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما پینزویش کتابونه دی بیا دا غین علاوه ناچاپ چکم دی نو آغا دا طاهر افریدی دا افسانو انتخاب دے دا غنی خان دا نظمونو تجزیدی او دغه شانت د شاعرې څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي او داسې تنقیدی نور کتابونه دي سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه ان شاء الله پراتلون کې راځي
داسې ښکاري چې په دې یادولو کې کتاب نیم درنه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 15 رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه دی ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالیکلې په دې چې اجمل خټک په شانت په یولو شخصیت باندې مالیکلې دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره زیات لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې دی په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپله کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریزیډنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل خو ما څنګه اول ویلی چې یاره دا ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به ووایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نه زه ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه داسې وګڼه چې ذمواري خو په خپله په ذمواري کوم خو تفریح دا زما لپاره د تفریح هم ذریعه به جوړه شي خلک چې کوم دی د وکالت نه پستا انجویمنټ کوي څوک سی سایډ ته ځي څوک ډینرونو ته څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته هلې ځلې نورې نه نه ډینرس ته که څوک مې غواړي نه زم ورسره چې تم ډېر په ډېر کمه زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کے را سره بل کتاب یا د لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو سره کوم لګو زره بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو یې نور ژبو ولې نه بیا کې دی وي دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په شي دي کله شوی پلان دا خو ځان ته خبرې دي نو وخت چې کوم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زه نه خلک کوئی وخت نشته وخت گنٹے یا وقت نشتا وقت بت پخلا پیدا کرے وقت ہر سیز تی کوچستا کل سیز سر شوق کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پویدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټیم زه وکالت ورکوم نور سیزونه ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټیم چې کوم دی غزل لیکل او ادب ته ورکوم نو داسې نه ده چې ګنې دا ما ویشلې ده یا څه شعوري تور بس روان دی چلیږي او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله دا روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا د ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان الله دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې غو کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې هغه را سره هم پکې برخه اخلي هغه هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او هغه کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نظر کړی چې یا هغه مان گیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کی کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلت بچوتم مخبل وقت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پردم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیز ما تر ازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په هو کې مو سره برخه اخلم دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکلې ده د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دي په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم ده د ګټي جنگ لیکلې ده او دام په دغه زمونږ په دې مکا کم په دې تنظر کې ما دا لیکلې ده تاسو چکم دا سوال ده چې د ناول بهر ته څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول څنګه د ترجمې نه شروع شوی ده خو تر اوسه پورې روان دی لیکلې کی زه خدا نه شم له چیرې غنې ډیر مخکې تلې ده خو ولاړم نه ده ناولونه ډیر ښه لیکل شوی دي لیکلې کی لوستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دي کاغه نور محمد ترکی لیکلې دي کاغه شپون صاحب دي کاغه نصیر احمد لیکلې دي کاغه صاحبزاده ادریس ته کاغه رسول رسا صاحب دي کاغه تایزه صاحب دي کاغه طاهر افریدی دي کاغه فاروق سرور دي بیا په زنانو دی په لوک مې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر خلاولونه لیکلې دي ممکن اسنه نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور زه به سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه ست خو نشته خو بهرحال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته ده ناول شته ناول لیکل کیږي او خخه ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چکم ده په دې باندې ډیر خخه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم ده نو هغه خخه ناولونه لیکلي چې په دې کې د وګمه بهترین ناولونه دي د حسین ابول ناولونه دي او په خانداز لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر خخه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلفه ده خو دا دي چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چې کم ده موضوعي ګرځول اچولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل دا بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دې مطلب دا ده چې پښتو سل کاله یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالونه زیات مزل کړی دی نو چې کم سیز یو پیړې مزل وکړي نو دې مطلب دا شو چې د هغې فضا ودرېدلې نه ده او هغه سازګاره ده. نو لازمي خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نه شو پرتله کولی خو پخپله چې کوم ګورو دلته نو هغې وده کړې ده په ځای ولاړ نه دی او مزید به وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، ز پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ او داس آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ تھا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تھا چاہ چاپ تھی ہو تبزات یعنی افسانوں یا داس دا شاعر یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبہ دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل چکم دی هغه سلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما فورن لیکوال چی دی دا انگریزی ژبه دا نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید دی چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپله سدا خو پته نشته چې یار هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وي او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه ډېره تاند او ځلاند او روانه وه، اوس هغه شانت نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څوک چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دغه برخه وه دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شنو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رالل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي، خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډې کیږي دام نه دی چیرې غونډې نه کیږي شته دي ملګري چې هغوی سر نه ټولنې جوړې کړي دي په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کوي خو د هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې وو او پاری کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دانورو او ټولنو کې چارې خه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرس دی وی جرګي وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر خه خپل جسم را دغه واسطه جسم را پوه دا دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه ده لکه څنګه
د نورو گاونډیو ژبو سره چې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس چې کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر ښه ده د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندي یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په هغې کې چې کم انداز ده کم معیار ده نو د هغې نه د پښتو معیار ډیر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزۍ سره پرتله کوو نو هلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي پکار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزۍ په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د قومونو ژبې پر ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې هم ښه او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر مونږ دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وایي نو دا چې کوم دی وړوکی پاکستان دی مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغه ناسته پاسته کیږي نو اکثر مونږ په آرټس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزۍ نه علاوه ژبه کله بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کله سرایکی وي بالکل کم وي کله پنجابي وي کله بلوچي وي هغه کې نیم نشست نیم نشست د نیم سیټونه چې کوم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرامي نو هغه په ټول ارز کونسل کې وتا تا هر دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبي لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو د هغې هم هغه امکانات چې کوم تر اندرونی سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه اغېز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات اغېز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو د هغې نه زموږ د ادب وضع ډېره لوړه ده هغې ډېر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لکه رڼا پرې واچوئ
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او پکار چې مونږ امید ډېر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پورې نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه دی او ولې چې مونږ چې کوم دی اوس د سوشل میډیا له لارې هم ګورو نو پای کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نیټ ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمونږ ژبه د دې سیزونو وړ نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې ویره د دې امکانات چې کوم دي او امید ساتل بیکاره دی په راتلونکي کې به دا ورکه شي نه په راتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو اوږه په اوږه به ورسره بالکل روانه وي نو راتلونکي د پښتو ژبې ډېر ښه دی او د صرف د ژبې نه د چې کوم روان کل دی دغه نه هم ډېر زیاته توقع ده ډېر ډېر ښه ښه ځوانان چې کوم دي هغه نن سبا ډېر ښه ښه لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره که هغه د تنقید د نوې تیورۍ په لحاظ سره دي که هغه د ناول دي که د افسانې دي او که د نور که د شاعرۍ په لحاظ سره دي نو راتلونکي زه بالکل ښه ګڼم او د پښتو راتلونکو بد نه ده، ډیر ښه ده، او پکارم دې چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو غرانه اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کله نه پس راغلم، استنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، استنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، استنه ستمانا مسافر
کلونا پس راغلما. سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کومه غونډه روداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شیرونه وی، خاکی وی، نو د دې ساغز دې تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي، دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مزایا کوي. ستاسو څه خیال دی؟
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی، زنه خدا سری چې هغه د وخت زیانم وی، او زنه چې کوم دی هغه استاد لپاره د مشاهده تجربه او د علم باسم ګرځي، یعنی هغه کسانو سره چې زما اړیکی دي، چې هغه پوها لیکوالان دي، هغه لپاره موضوع پوهیږي، دا خو نه خو مونږ د سوشل میډیا له لارې فائدہ حاصل ہو، خو زن آغا کسان دی چاہی بیا آغا میار نہ لری، نو لازمی خبر آغا دا وقت زیان مگرزی، نو زب اخبر دا ویم چا پا سوشل میڈیا زکا پوسٹ کل چا نن سبا پکار دا چا پا سوشل میڈیا کتا انوی کل تا پا سوشل میڈیا باندے انوی، نو تا کل پوسٹ کے یا دا ملگر سر پاڑی کا کے نو تا جواندے پاتے کی دیشے، ادروائز کتا پا سوشل میڈیا باندے جواندے نہیں، بولی چا دا ہم یو دا جان دا پیجندگلے چا کم دے یو وزریہ خدا، خو پوسٹو نا دا دوارا چا کم دی کل کل دا سی مکی چا غد پوسٹ وڈ وی، او کل کل پوسٹو نا دا پوسٹ وڈ نہیں، نو زدام چې دا ملا جولا وندر جهان دې چې بدی کې کلا کلا د وخت زیان هم پوسټو نه وی، او کلا کلا چې کم دی نو هغه دا کار پوسټو نه هم وی، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کم دی هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کم دی، اول بداو چې تب رسالې ته او یا چرته چې رسالې بچاپ کې دی یا اخبار ته بتا لیک لګلو نو بچا ته په میاش دو کې بچاپ کے دو یا بدری میشتے کے بچر ترات لو، نو اس چکم دے تا لیکو کے او سمدستی پوسٹ کے آغا تولو ملگرو تا ورسی آغیم ولولی، او نقدم پی اوشی پا آغا ٹیم چیارا تا خلی کلے کا بدلی کلے پا آغا ٹیم آغی کے زن خ خلق چکمی چکم پوا خلق دی آغی پا مندلق پلی ستے لیکل کئی او چکم دتا ستا ٹیٹا دا آغی دا خپلی اخپلی صاحب سر پاگے بادے لیک اخپل نکت کئی، نو کلا کلا آغی کا دیر خخ تجویز را چھے، او کلا کلا چھے کم دینو آغا بس د لایک طرح ده پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاغه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار ده چې په سوشل میډیا هم سړی ژوندې او خخ پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان وخت ځای کی او نه د بل زما خپل خیال ده چې دا یو ښه عمل ده کې سړی په سوشل میډیا ژوندې وي او لیک کولی شي خپل سیز پوسټ کولی شي نو هغه په ات ا ټایم چې کوم دغه خلکو ته ورسي
پخوا تاسو د شاعر په حیث پیژندل کېده بیا موږ د نور صنفونو باندې هم تبزمی وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه مو پخوا لیکلو کنه اوس مو د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل په کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پیژندلو چې دا هغه د شاعر په حیث او د زما د تخلص شکم دا دی ثبوت تھے بولے جی اکثر تخلص چکم دینا شاعر کی دی نو بالکل زما پیشن گلو اول دا شاعر دے زما اول نئے کتاب ہم دا شاعر ہے راغلے دے اگے نہ پس تبیا نہ سر راغلے او ز واقعی چ پ شاعر سر سر نصر لکما دا دے چ شاعری میں پریخ نہ دا دا نصر سر سر شاعری کوم خو اگر دا نصر چکم دا دور وی دا بیرن پیریڈ پدی باندې ډیر کم راځي دیتا باقا چا خبر ہے چھے کڑکتون ہوتا ہوئے گا پرشتو کے سنگے سڑے چرگا کڑکشی دا سی سڑے کڑکشی ترسہا دا پوری ہوتا پر شائرے کے دا کڑکتون پسڑی رازی بیرن پیرڈ چکم دے خو پر نصر کی پسڑی باندے بیرن پیرڈ دیر کم رازی بلکہ دے یو لوی لکوال کول دے چھے پتا باندے کلا بیرن پیرڈ دا شائرے راشی نو تب یا نصر لیکل شروع کا ترجمے کا ویا نور نخپل بدی بیا یو وقت دوبارہ شاعرے ترو کر دے نو دا ز چکم دے پا شاعرے میں اثر خو ضرور تا پریوتے دے چکل ما نصر لیکل شروع کرے نو شاعری آغا انداز پر نصر خو نشم کولے خو پریخ میں بالکل ندا شاعری کو ما چکل کلا موڈ میں جوڑ شن شاعری ضرور کو البتہ دا نصر پر شانتا چب کم بس نصری لیکن کوم آقا شانتا روانی بس دا شاعری نشتا او بل دا دی چی شاعری چکم دا آقا بیا زوان جذبہ ہم واری کنا یو وقت وی چی سلے دیر جذباتی وی دا غی سر آقا بیا شاعری ہم پاک انداز باندی کی دا وقت تک سرا سرا چکم دا آقا جذبہ ہم لگا رٹی تشی نو لازمی خبر دا شاعری ہم سر آقا شانتا نہیں او بل دا دی چی شاعری دا وقت سرهم خود کی چه کلا جذبہ زوانه یو تا دا جذبی اظہار کئی پا شاعره کی نو آغا استا سر خائی هم او چه بیا کلا جذبہ دی ٹیٹوی ہو تا عمر دیم اوڑی دلیوی ہو بیا هم تا آغا دا جذبو اظہار ہو آغا شانتا کنو آغا دا استا دا شخصیت سر میچ نہ خوری نو لازمی خبر بیاد آغا انداز سر شاعری راشی اچھا کلا دا شاعرے کے پخوال راشی نو بیا سڑے دا رومانٹیسزم نراشی دا ٹولنے غم تھا بیا اجتماعی غم دے چکم دے دخل شاعرے مرکز ہو کر دے نو لازمی خبر دا دا نصرم لیکم او شاعریوں کو ما خو دا خبر دے بالکل منم چې زما به شاعری د نصر په لحاظ اوس کم شوی ضرور وی
پله لیکنه څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک ته سمبالولو طریقه مو ده
اول خو ما باقاعدہ په کاغذ به مې سنبھالول ڈائری کې به مې لیکل ڈائری به زما څو ڈائری یعنی اوس ما سره پرتی دي او ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ڈائری کې به مې سنبھالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اس تمام لکھونے چکم دیا گا کمپیوٹر یا موبائل کی لکھا ما اور بے عدل تا چکم دیا نو غزان سر سیو کوم دائے اس طریقہ دا اور دا ما دلیر آسان اخکاری زکہ چھے کاغذ با اکثر تانا چرتا پاتشو ورک بشو یا بو وشری دو یا بو کپڑوں کے پاتشو بو ویزلے شو وہ دا کمپیوٹر یا موبائل کے چکم دے نو دا مو خوندی کڑی وی او اوسے اکثر زپ موبائل چکم وی را سرا پاگے کے سمدستی لکم کو مو پاگے کے سنبالوم او داغی نه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې نه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تکازه هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنه چې کوم دی هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دی خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلی دی په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزی دی دوی ته په کم نظر ګورې تاسو په دې چرته تبزمئی کړی دا لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل په دې کې چې قبل نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وویل چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم د دې به مم اردو کې بل کتاب راځي په پښتو کې بل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزی ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی هغې باندې بیا ډېر سریزې خپل لیکلي بیا مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک پر باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو اس باندې اس باندې نشته لکه څنګه چې د غزل نه پستا نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجیټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزی دی هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به مونږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی ټپرنګ یا ټپیزه مونږ لیکو نو هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې مونږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا مونږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې مونږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا مونږ د قاسم بنوي یا بیا مونږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي داسې نه ده چې بیا مونږ راشو او هغې نه لطیفی جوړی کړو د لطیفو په شکل دی نه وي دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول واڑی او دا صرف ادب نه دی هغه قانون دی کار څه دی هغې خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا به دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکې نو دا بیا عرصه عرصه وي خو ادب به نه وي نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي که ټپیزې لیکي او نور هم څه لیکي نو په کار دی چې د هغې خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي هغه چوکاټ دی خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې په هغې کې د هغې نه پسته چې په هغې کم مواد دي د هغې دې هم خیال ساتي چې زه هغې کې راوړم څه په هغې کې زه لیکم څه نو بیا خو په کار دی چې داسې څیزونه راشي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کې ته فراخه کې او په کار دی چې مونږ داسې څیزونو لارې ونه نسو دې ته مونږ ویلکم وایو په خیرالۍ ورته ووایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي دغسې د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا پخوا را تحقیق اصول چې و بیل و اوس نوي نوي اصول راوځي دغسې د نقد هم نوي نوي نظریې راځي نوي اصول جوړیږي نو تاسې د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کوم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغې ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کوم نقد کیږي د هغوی سره برابر دی که نه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون هم بدلون پکار دی بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزۍ کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نه سي که نه دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خروش وایا د تیوري د نقد چکم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے خوزن خو چکم دی اغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غته ویران رغولې دی په پښتو کې دا سګ لیکل کې کتل کې کې لکه چې ترجمه شوی دی نو اغه چې ته په پښتو کې ګورم نو اغه چې مو په اردو انګریزي کې کتلې اغه چیز وی اغه ټوټل پیراګرافونه راغستې وی اغه لیکلې وی دلته نو بیا سړی وی چیرې چې زتا ګورم نو ګوپی چند نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغې د تانه په ښه انداز کې لیکلې شوي دي. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه هڅه کړې ده دا یو سوال راوچت کړی چې آیا د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه. په هغې باندې ډېر ملګرو لیک پکړی مام پکړی چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کومې دا د ټولو اصول چې کوم دی هغه د ټولو یو شانته وي هغه فالو کېږي. نو آیا دی چې کوم سوال راوړي چې یاره د پښتو ادب د خپل ځان ته ثنایا او بدایا او د بیان او دا ټول څیزونه دا به ځانته بیا داسې څیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو هغه به څنګه اپلای کوو. نو دا ګو چې هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر راغله نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې موږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې موږ غني فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو د خپله تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده څنګه دی نو دې کې وایي چې هغه ضرور وایي چې نه زه په هغې باندې بل کتاب راولم شاید چې په هغې کې دی د هغې څه حل لاره موښئ. خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغه اصولو کتلی شي. نو پکار دا دی چې موږ د نقد کوو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو پکار دی چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغې نه پسته بیا په کار ده چې موږ په دې باندې کار وکړو.
په وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل همدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوہر صاحب بار بار به دا ما ته چیر دا حمزه صاحب چې دی دا به په دې خپلې شاعرۍ کې ورک شي د ده چې کوم د انتخاب په کار دی نو بس ما ته ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې و دا خبره نو ما د حمزه صاحب د شاعرۍ انتخاب شروع کړو تر ډېر حده مې کړی دی بیا نورو هلو ځلو کې بوخت شوم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او انشاءالله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه د انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخابه چې کوم دی هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بل د هغې په ژوند رانه غې کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس بیک رانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه وم نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسې حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دي که نه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په هغوی مو لیکل کړي دي یا مو چېرته په سیاست مدارانو لیکل کړي وي یا مو چېرته په قبایلي مشرانو حکه لیکلي وي حکیمو په چا لیکلي دي؟
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دي دو باندې ما خاکی لیکلی چې په هغه کې ولنه طاهر صاحب دې ریاست تسنیم دې آفتاب بدر دې محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، اور روخان یوسف زے دا ملگری چې کم دینو په دو باندې ماخه کې لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسی یو څو کسان شته چې هغه ادبی شخصیت نه دی، او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیئر خاکی دا پارا بہترین شخصیت ہو دے پیو لسم ستمبر دو دری ورز اوڑان دے وفات شوی دے کارک کے اللہ دیو بخی. اب داغر شخصیت دا سیو بل چو شخصیت دی چاگا میں ذہن کی دی پا غو باندے بم دا خاکلی کم خواگا با دے بی شخصیت نی نو دا غوش چکم کتاب زما چاپ دے خبر لوس تصویرونا دا خاکی دی او دا ماتول دا جرس پا ملگرو چما کم نمونا واغستو دا ما پا غو لیکلے دے او دا چاپ شوی دے.
لنډه کیسه لیکلو ته مسنګ ور پام شو. لنډه کیسه خو ډیره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې را پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار خ دې کنه اس مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د دې شروع نه لیکلا چې ځکه له ولسم کې ما نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډه کیسه و سر لیکلې. نو ما خپل شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علی اسیر خپل ډېر ښه شاعر و داغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما ولسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما دا هغه وخت نه لیکل افسانی ہے. بیا چکل ایل بی ما کول پاغا دوران کے ما سے لکلی وسا ما بیا ورستو لی کے نو افسانی رجحان چکمو چونکہ ما بدا شاعری سر سر آغا وقت چکم دی افسانہ نگاران لوستل نو داغی دو جنا پا ما کے دا افسانو رجحان چے دے آغا وہ خوب دو وقت سر بمی لکلی خوکم کمی بمی لکلی بیا یو ٹیم دا سر آغا چے ما پا یو مخول لکلی وارینا یو کتابی شکل جور شو. نو پا غی کی تقریباً پنځلس شپاڑس افسانی دی، او دا غپ کتابی شکل کے غیب عالم پنوم باندې چکم دی آغا افسانی دی آغا چاپ دے پاگی باندی بیا بہترین مختلف کسانو تفسیری لکلی خو پتہ غی بنا ٹولا نہ بہترین تفسیر چدا آغا دا سلیم راز صاحب دے چاگا دا لستلو نہ پستا ما سر شیرم کڑا، او بیا امید دے چھ شاید دا غی چکم تفسیری دی کتابی شکل کے رازی نو پاگی کی شاید آغا چاپ ہمشی.
مقام خټک صاحب نوې کلام برا تاوروي، نوې غزل برا تاوروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
واه
په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګی سلګی وا، په سر سر توري وبخې ابلې او سلګی سلګی وا، خو د پښتون مزاج اموخ د حوصلې نه وته. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینا، په خپل ژمنه وکړه د فیصلې نه وته. زما په هډ هډ ننوتی سپ بل شانې وا، لکه د مړې تبي وجود نه بې خولې نه وته، لکه د مړې تبي وجود نه بې خولې نه وته، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، تر څو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وصلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چکم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه نه، څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي. لیکي دې خو یو وخت بدا سره شي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډیر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دې ضرور کوي، مشاهده دې لوړه لري، تجربه دې لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دې ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کومه چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شان ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمي اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعري چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی. او چې کله دا جامه زیبي د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي، نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بیا ستایي. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترین موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره یې چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې هم پوهېدو. نو دغه وګورئ انتخاب د حمزه صاحب د لویو کسانو داسې ټکر وګورئ چې په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغې غني خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپله پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانته شاعري به وایي یا به وایي چې مونږ بدنام وي او دغه شانته کیسې بیا راوړي کنه. نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ. نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینې نیم حکیم خطرې جان نیم مولا خطرې ایمان والا کیسه شي. او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي نه هغه نه بیا په شاعرۍ پوهیږي او نه شاعر پیژني. او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سه ولیکو بس دې کوشش کوي چې څنګه یې. او پاتې شو زمانو زما قلمونه داسې یو دوو کسانو ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو قلمونه ویلي دي. داسې یو بل ملګری و هغه نیویارک نن سبا اوسي او څه وخت کې بې موسیقي کوله هغه یو غزل لیم زما ویلی دی. نو دا مې یاد کړي دي او څه بیا ما خپله هم څه وخت کې موسیقي سره شوق لرلو نو ما خپله هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد و آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ازار می منک ناز دی جنبلم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم ازار می منک ناز دی جنبلم و نادانا کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم تور خمپ میں اس کے جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم جوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم